السلام علیکم د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله ته خرخ لست قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه وړاندې کیږي متحده ایالاتونو د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړو ته د کډوالۍ د ویزو بهیر ودرو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ پر ایکس پانه د خبر ورکړ خو د دې هیوادونو بشپړ لیست تر اوسه نه دی خپور شوی د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې په هغو هیوادونو کې چې وګړو ته به د کډوالۍ ویزې نه ورکول کیږي د افغانستان پاکستان او سومالیا نومونه شامل دي د ویزو د نه ورکولو امر به د جنوري له 28 نیټې پلی شي د ننګرهار ولایت په بټی کوټ ولسوالۍ کې یوې 14 څوارلس کسان ټپیان کړي دي په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویلي دي چې دا کسان د چهارشنبه په ماسپښین د بټی کوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې د ګاز د یوې ډبې د 14 له کبله ټپیان شوي دي د سرچینې په وینا د ګازو دا ډبه په یوه هوټل کې چاودېدلې او ټول ټپیان د هوټل کارکوونکي دي د پیښې ټپیان روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي طالبانو د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې 13 کسان نیولی دي دا کسان په دې تور نیول شوي چې په پاکستانی روپیو یې راکړه ورکړه کوله د ننګرهار د پولیسو د بیان له مخې چې نن خپور شو تورن کسان به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي د طالبانو د نوي قانون له مخې په افغانستان کې په بهرنیو اثارو په ځانګړي ډول په پاکستانی روپیو پیرل او پیرودل منی شوی دی ورسته لدی چې د اکتوبر په میاشت کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې جګړه وشوه او لارې بندې شوې د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېر ترینګلې شول او په افغانستان کې د پاکستانی روپیو پر راکړه ورکړه سخت بندیز ولګول شو تمه ده چې نن د واشنگټن په غوښتنه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران په اړه بیړنۍ غونډه وکړي د بخښنې نړیوال سازمان هم په ایران کې د نورو کسانو د وژنو د مخنیوي په پار د امنیت شورا د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده د ناروې په پلازمینه اوسلو کې میشت د ایران د بشري حقونو ټولنې ویلي دي چې په ایران کې د لاریونونو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 3428 لاریونوال وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی دا شمیرې ردوي او وایي چې یوازې 300 تنه وژل شوي او د دوی حکومت به وروسته دا شمیرې په ډاګه کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال وویل چې هیواد به د هر بهرني ګواښ پر وړاندې خپله دفاع وکړي عباس عراقچی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل سره له دې چې ایران د اعتراض کوونکو د اعدامولو پلان ځنډولی دی خو د دې هیواد پر ضد د برید پلان لا هم دته پر میز پروت دی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ویلی دی چې له خپل ایراني سیال سره یې په دې ټلیفوني خبرو کې د سیمې د وروستیو پرمختګونو او د سیمه ییز امنیت او ثبات په تړاو خبرې کړې دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي پر راپورونه کې به د امریکا د هغې پریکړې په اړه جزئیات درکړو چې د افغانستان او لسګونه نورو هیوادونو د وګړو د کډوالۍ د ویزو بهیر ځنډولای دی په نورو موضوعاتو کې د چارو له یو کارپو سره په مرکه کې مو د طالبانو ترمنځ د مسایلو پر سر د احتمالي اختلافونو د ادعاو موضوع څرګرلې ده
ډېر مخصوص کسان چې کوم د شیخ عبد الله خونزاده نراتاب دي هغه دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسی ده خو مقابل کې چې کوم وزیران دي مشران دي هغه وایي چې د پالیسی کې تغییر او تبديل پکار دي
دا به هم واورې چې د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د یو افغان خبريال د نیولو لکه بلند ښنه خودلې ژمه پیل شوې ده او د لاندې وخت ده
ډېر کوچنی فامیلی وز اقتصادي هم نه خو مګر بیا هم د خپل اولادو د پاره نه غواړي د لاندې له لاسه ورکړي همیشه لاندې کوي
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
قدر من اوریدونکو نن پنج شنبه ده د 1404 هجری المریز کال د مرغومی یا جدی 25مه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 15مه سره برابر ده د خبرونه ز احمد تکل د دلیری صاحب په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان پاکستان او ایران په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ د ویزو د بهیر د ځنډولو اعلان کړی دی. د وزارت په یو تازه خبر کړي بیان کې ویلي دي چې دا بهیر به تر هغه ځنډیدلی وي چې د امریکا دولت ډاډ ترلاسه کړي چې نوي کډوال به د امریکا په خلکو بار نه وي یا د هغو د عاید سرچینې به نه کاروي. د امریکا د اعلان په درېمو هیوادونو کې میشت او د دې هیواد ویزو ته په تمه افغانان سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د متحدو ایالاتونو د سنا مجلس په قضایي کمیټې کې ځینو سناتورانو په یوه تازه راټولېدنه کې دغه هیواد د کډوالۍ د ځانګړي ویزې یا اس آی وی د پروګرام ځنډول د پخوانیو افغان متحدانو سره خیانت بللی او له هغو څخه یې ملاتړ کړی دی.
د نړۍ په بیلابیلو یا درېمو هیوادونو کې د هغو افغان کډوالو چې امریکا ته د تګ په تمه دی ردي د ناڅرګند برخلیک په دوام تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان، ایران او پاکستان په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو د وګړو لپاره د کډوالۍ ویزو پروسس ځنډوي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 14 په خپل ایکس پاڼه خپور کړي بیان کې لیکلي چې له دې هیوادونو څخه کډوال اکثرا متحدو ایالاتو ته له ننوتلو وروسته د ملاتړ پر سیستمونو عامه بار ګرځي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د ویزو پروسس ځنډول به تر هغه وخته دوام وکړي تر څو چې په ټکو یې متحدو ایالات ډاډ ترلاسه کړی وي نوي کډوال به د امریکا پر خلکو بار نه ګرځي یا عامه سرچینې نه کاروي. بلخوا امریکایي رسنۍ فاکس نیوز هم په ورته نیټه راپور ورکړی چې دا پریکړه به د روانې جنوري میاشتې په 21 نیټه پلی سي او تر هغه وخت پورې به نافذ وي تر څو چې د راپور په ټکو د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د ویزو پروسس بیا کتنه بشپړه نه کړي. د فاکس نیوز په راپور کې دا هم ویل شوي چې د امریکا قونسلګریو ته لارښوونه شوي چې له دې هیوادونو د کډوالو د ویزو غوښتنلیکونه تر بیا ارزونې پورې رد کړي. فاکس نیوز لیکلي هغه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ ویزو غوښتنه کوي او هغه کسان چې د کورنۍ د بیا یو ځای کېدو یا د میشتېدنې غوښتونکي دي اوس به د متحدو ایالاتو له تازه اعلان وروسته د بیا کتنې بشپړېدو پورې د ځنډ یا مستقیم رد ځوابونو سره مخ سي. د اعلان په امریکا کې بې اسناده او خپلو عزیزانو ته په تمه میشت او د دې هیواد کیس لرونکي افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي سخت اندېښمن کړي دي. د امریکا کالیفورنیا ایالت ته کابو یو کال مخکې رسیدلی افغان چې تر اوسه دی او کورنۍ اسناد نه دي ترلاسه کړي او نږدې خپلوانو او کورنۍ نورو غړو ته په تمه دی د نوم نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته د پنجشنبه په ورځ د جنوري په 15 وویل.
واقعیتش نگران کننده هست، حدودا بیشتر از 1.5 میشه که در قطر منتظر است.
در بریکره واقعا اندیښمنون که ده یو کس مولا شاوخوا 1.5 کال راهیسی قطر که پتمه دهی او بلچه پاکستان که دهی حتی پا افغانستان که کور هر سپلوری لیدی خود دیل پارا چه دا بهیر بنده تر اوسه ندی راغلی هاوی بیرتا افغانستان تا تلی هم نشی زکه چه لخطر سره مخ کیگی بل دلته لدی ورسته به خلک د خپل کورنۍ او غړو سره یو ځای کېدای نشي ډیره اندېښمنون کده. هله من یم چې دوی پر خپل دې پریکړه بیا غور وکړي او پریکړه چې کورنۍ له خپل غړو سره ملحق شي.
بلخوا په پاکستان کې ډیره او د امریکا دی ویداري افغان کارکونکو چې نه یو خپل نوم راپور کې خبر سي هم ازادي رادیو ته وویل.
مخ پر ټول بهیر پاید ورسوه هدا اقل لای دی وست داخل خو انتقال کری ټول کاری بشپړ شوی.
دوی وایي له امریکا سره د کورنۍ غړو او دوی خپل په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي او بشري برخو کې کار کړی او افغانستان ته د بیرته ستنېدو سره به له خطرونو سره مخ سي. د یادونې ده چې دا اقدام د کډوالو هغو پراخو محدودیتونو یو برخه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سپینې ماڼۍ ته له راستنېدو وروسته پلی کړی دی. بلخوا د پخوانیو افغان متحدینو د بیا میشتیدنې په اړه د متحدو ایالاتو د ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو ترمنځ د روانو اختلافاتو په ترڅ کې دوی د چهارشنبه په ورځ یوه غونډه وکړه تر څو امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږد په برخه کې ننګونې وڅېړي. د دې اورېدنې په لړ کې ډیموکرات سناتورانو د کډوالۍ ځانګړې ویزې اس آی وی پروګرام ځنډول د امریکا له پخوانیو افغان متحدینو سره خیانت وباله خو جمهوري غوښتونکو بیا امریکا ته د افغانانو د تخلی پر مهال د دوی د انتقال لامل د امریکا د پخوانی ولسمشر جو بایدن پر پالیسیو سخت نیوکه وکړي او ویل چې په دې لړ کې ډیرای داسې افغانان هم متحده ایالاتو ته رسیدلی چې آن د پیژندنې اسناد نه درلودل او دوی تر اوسه نه پوهیږي چې آیا په دوی کې ترهګر هم انتقال شوي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسیدو راهیسې د امریکا د کډوالۍ په پالیسیو کې پراخ بدلونونه راوستي چې د افغانانو په ګډون یې د زرګونو ویزه غوښتونکو ژوند اغیزمن کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي و چې امریکا ته د افغانانو په ګډون د نړۍ د 19 هیوادونو چې دا یې د درېمې نړۍ هیوادونه بولي د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي تر کومه چې د امریکا امنیت او د امریکایانو شتمني د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونه ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، اوس په درېمو هیوادونو کې په بې برخلیکه او له خورا سختو شرایطو له دې ډلې له نیونې، ځورونې او آن ډیپورت سره مخ دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وای افغان خبریال سمیم نعیمی په پاکستان کې نیول شوی دی. د سازمان د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویل چې نعیمی د پولیسو لخوا نیول شوی او حاجی کمپ ته لیږدول شوی دی. د دې سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته ویل له یو شمیر نورو بنسټونو سره یو ځای د نعیمی د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي سمیم نعیمی پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیس لخوا نیول شوی دی. سازمان د نعیمی نیول کېدل په کلکه غندي او خپل اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ په ایکس پاڼه خپره کړې وایي سره له دې چې ښاغلي نعیمی د فرانسې د سفارت یو رسمي مکتوب درلوده پولیسو نیولی او حاجی کیم ته یې بیولی دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبریالان د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد وضعیت کې دي او په دې وروستیو کې پاکستان کې د افغان خبریالانو نیول زیات شوی دي.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه دخیل است.
له بده مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې دخیل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبریالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی. سره له دې چې مسله کې کله ناکله خواله راشي خو وروسته لیدل کېږي چې دوی یو ځل بیا نیولو ته ادامه ورکوي او د پاکستان پوځي حکومت اصلا د ملکی حکومت خبرې ته غوږ نه نیسي او دا یو ډېر پیچلې موضوع ده. د خبریالانو وضعیت په مجموع کې د اندېښنې وړ دی. د دوی ویزې نه تمدیدېږي او امن هیوادونو ته د تګ لپاره د دوی انتظار ډېر ځلمنېږي. اقتصادي او رواني ستونزې هغه ننګونې دي چې دوی ورسره مخ دي.
مشکلات رواني همه چالشه است که خبرنگاران د یک شورا به او سر دچار هستند.
خغلی عبیدی زیاتوی چې د پاکستان حکومت د خبریالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبریالان نیسي او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې لیو شمیر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبریالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشت یو افغان خبریال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي راډیو ته وویل چې چیرې دا موضوع سم تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبریال چې نه یو غوښتل نوم یې په ریپورت کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د شب و روز
لبد مرغه دغه تګلارې ده ملري او په دې شپه ورځو کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوې دي او نه یوازې اسلام آباد او پنډي کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ، کوټه او پیښور کې هم ده ملري. موږ ورته اندېښمن یو کچېرې چاري په دې شکل دوام وکړي خبريالانو ته بلوي ستونزه رامنځته کړي. موږ له کوربه هېواد او د بشري حقوقو او د خبريالانو د ملاتړ مؤسسو څخه غواړو چې د خستنځ ته رسیدنه وکړي.
د غونې جدي تقاضا داریم ته به این مشکل رسیدگی بکنن.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادۍ څرګنده سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت، امنیتي ګواښونو، سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبی افغانستان پرېږدي او کچېرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو ان ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د فرانسې له حکومت، اروپای اتحادیه، د بی پولي خبريالانو له سازمان ار اس اف او ټولو بشر دوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتنه دي چې د سمیم نعیمی د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي ترڅو افغانستان ته اخراج نشي. تر دې مخکې د مرغومي په نهمه اسلام آباد کې میشت افغان خبريال نور الله اکبري ازادي رادیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینه فیصل ټاون څخه درې افغان خبريالان نیولې دي. سره لدې چې دغه خبريالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی، خو پاکستانی پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسیدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبريالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړي او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج، هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
بی بی سی په یو تازه راپور کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافونو خبر ورکړی دی. د راپور له مخې د دې اختلاف نښه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په هغه غږیز پیغام کې ښکاري چې دی پکې طالبانو ته له خپل منځي اختلافونو د ډډې کولو سپارښتنه کوي. ازادي راډیو هغه غږیز پیغام نه دی اورېدلی او نه له خپلې خوا د هغې تصدیق یا تردید کولی شي. د ازادي راډیو د مشال څنګ همکار داوود خټک له خبريال سمي يوسفزي سره چې د طالبانو په اړه سیمایزو او نړیوالو رسنیو ته راپورونه جوړوي مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو په لیکو کې د اختلاف امکان شته.
از په خیال د نظر اختلافات شته دي د مختلفو موضوعاتو په اړه باندې، پالیسي او په اړه باندې، د کابل کندهار ترمنځ په مسایلو باندې د نظر سطحی اختلاف شته ده. خو دا اختلافات دومره نه دي چې هغه دي د طالبانو د زوال سبب وګرځي. او شیخ هبت الله اخندزاده چې دا کوم خبرې کوي، زه فکر نه کوم چې دا سلیک شوی شي. دا خو هره ورځ دا خبرې کوي چې اختلافات مکو یا خپل منځ کې اتحاد او اتفاق بس تاسو د بقا سبب وي، او که تاسو لکه خپل منځي اختلاف کوي نو دا بس تاسو د زوال سبب شي. دا خو هر څوک دا خو عمومي اصطلاح ده، د دې معنی دا نه ده چې حتما دې دننه کوم غټ رفت وي یا د غټ اختلاف وي یا د کوم خطرناک اختلاف وي. البته اختلاف د نظر شته ده، خو
تاسو وی چې د نظر اختلاف شته، د نظر دا اختلاف د چا تر منځ دی؟ یعنی دا سي کمی کمی ډلې دي یا کم کم مشران دي چې دا غي تر منځ دا اختلاف ته، او په څه موضوع باندې دا اختلاف؟
اختلافات په ځینو موضوعاتو باندې شته. مثلا نړیوال ټولنې سره په تیرو 15 کلونو کې طالبان یو تفاهم ته ورنه رسیدل، طالبان حکومت رسمیت پیدا نه کړو، او کله چې طالبان مشران په دې باندې غور کوي نو همدغه دا مېرمنو زید باندې چې په کندهار کې کوم سوچته یا د مېرمنو د تعلیم پر خلاف باندې یا د کار پر خلاف باندې دا اصلي موضوع د طالبانو حکومت یې د رسمیت پیژندلو نه ساتلې دي. د افغانستان لپاره اقتصادي او بندیزونو سبب ګرځېدلې دي. ډېر مخصوص کسان چې کوم د شیخ هبت الله اخندزاده نراتاب دي، هغوی دا فکر کوي چې دا صحیح پالیسي ده. خو په کابل کې چې کوم وزیران دي، مشران دي، هغوی وایي چې د پالیسي کې تغییر او تبدیل پکار دی.
تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې د کندهار یعنی کوم چې د ملا هبت الله ځایناستې دي، د اغینه علاوه په کابل کې داسې څوک دي چې اغی د سره اختلاف لري؟
ما ارزو کوم چې دا اختلاف ته د اختلاف خو ډیر ژور ټکی دی. لفظ دی استناد دا کارول شاید ډیره قوي وي. داسې ویل شو چې په دغه ځینو مسایلو باندې هغوی تحفظات لري او نقطه نظر یې یو نه ده. خو دا په دې معنا هم نه ده چې دوی د دغه نقطه نظر چې د دوی خلاف ته یا اختلاف ورته وایي، هر څه چې ورته وایي په مقابل کې دي د شیخ هبت الله اخندزاده په مقابل کې ودرېږي یا د هغه ته کرخه راکاږي یا دي. یعنی دا یو هر څه چې خپل ځان محدود ځان د پاره یو خپل فکر کې دا سوچ کوي چې دا کدا څه شوی بهتره به و.
خو د دې امکانات خوشته سمې سي ک وګورنو طالبان خو نه یو منظم حکومت او نه یو منظم فوج دی چې پاغي کې یو ډیسپلین وي. نو د دې امکانات تاسو په نظر کې نشته چې کني دا اختلاف په جنگ جګړې باندې هم بدلی دلی شي؟
زما خبره دا چې دا یو ډیسپلن فوزم دی ډیسپلن ګوندم دی ډیسپلن لري یعنی دا خبره ده په طالبانو غټ کریډیټ دا چې خپل منځ کې د یو بل اتحاد کوي یو بل سره اختلافات کدري هم هغه د هټ نه رسېږي چې مسلې جوړې کې او همدغه د طالبانو د کامیابی راز ده چې په دې پنځه دیشو کلونو کې د دې په منځ کې کوم غټه بلتون رانلو کوم غټ ګروپ ترنه بیل نشول او کڅوک بیل شوی دی هغه هیڅ هم نه ترلاسه کړی
تاسو سمي سیب څه فکر کوئ چې د پاکستان سره چې د طالبانو اوس کوم اړې غړې جوړ شو په پوله باندې نخته هم شو چې دا په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې کیږي یعنی په دې سطح باندې او تر اوسه پورې پوله بندي دي طالبان هند ته نږدې کیږي لګیا دي د دې اختلافات خو به دا کوم وجه نه
تاسو فکر وکوم چې دا وجه دی او ځکه چې طالبانو یو موقف ده او چونکی د پاکستان خلاف موقف په چهار چانه ولې دی په افغانستان کې د نن هغه ته لپاره ملاتړ پیدا شوی دی او تاسو کتلو په دې تیرو درې میاشتو کې هغه اصلي موضوعات چې د مېرمنو موضوعات او د ښځو تعلیم او حقوقو هغه بالکل شاته لیدل دي اصلي موضوع خلک پاکستان او د افغانستان موضوع تر هغه لیدل دي خلک ځهونو او فکرونو بالکل دې طرف ته راوختي دي البته ورو اوس خلکو ته دا اندازه کیږي په افغانستان کې کیږي په پاکستان کې کیږي چې دا ډول تعلقات د دواړو ملکونو د خلکو د لپاره د اقتصاد لپاره د تګ راتګ لپاره ډیر زیات ځانونه منځته راوړي خو چې اوس دواړو طرفونو
تاسو فکر نه کوئ چې طالبانو په لیکو کې داسې خلک شته چې هغه غواړي چې پاکستان سره د دې تعلق خپاتې شي
سم په خیال په انفرادي ډول باندې ډیر داسې کسان په طالبانو کې شته چې هغه نرم دریز وختل غواړي چې پاکستان سره مشکلات نه وی ځکه چې وی دا فکر کوي خپل خلکو سره په مشکلاتو کې یو پالیسانه مسخت دي انټرنیشنل کمیونټي مو یا نړیواله ټولنه په رسمیت نه پیژني طالبانو کې دنه ډیر داسې کسان شته دي وزیران دي بلکې غټ غټ مشران دي غواړي چې د پالیسانه ډیر زړه تغیر شي خو مسله دا ده چې د کندهار کې کوم څو کسان دي ټول کندهار هم نه یعنی د اکثر مشران چې په کابل کې ځم د کندهار دی وي غره نظر لدی غره دا لدی چې اصلاحات راشي او تغییر و تبدیل راشی او خلق سره روابط بهتر شي خو مثلا دا دلته یو کس ټول وخت په انحصار کې نیولې دا او څو کسان ورنه راته
تاسو د خلکو خبره هم کا او د یو کس د واک خبره هم مهم وکا نو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جنکو تعلیم هم بندي د خزو روزګار هم بندي د خلکو اقتصادي حالت هم ویل کیږي چې مخ په خرابې دوه نو بلخوا په گاون ایران کې خلکو د ګرانې په سر باندې مظاهره پیل کړې دي چې ډېر مرګ ژوبلم پکې شوې ده تاسو سوینه چې د افغانستان خلک به هم یو ورځ دې حد ته اونرسي چې دا حالت کوم داسې روان وي
زه په خیال په دې ځینو په افغانستان کې اوس هم خلک همداسې فکر کوي خو دلته څو جهات یو خدای دې څنګه یو متبادل سیاسي قیادت نه لرو چې هغه کدا ډول حالت راپورته کیږي اگر همسته شي کوم چې تیر حکومت وو دی هغه چې خلک ډېر زیات خفه دي یعنی هغه دې هدا پوری خپه دي چې اوس نو غواړي چې یعنی طالبانو جنکو سکولونه بند کړي دي نور مشکلات زیات کړي دي غواړي چې طالبانو حکومت کې دننه اصلاحات راشي نو دا چې بل جګړه شروع شي او بل پاسون نو شي خلک وایي چې اوس موږ راپاسو نو نتیجه خدای دې چې د ایران چې سکی غره یو خطرناک عمل دی یعنی دا طالبان خو بیا په دې نامو باندې شکل د اسلام خلاف پاسې دي نو بیا د دې هم سخت اکسل عمل خو دلی شي د ایرانیانو نه زما خیال دی خلک د افغانستان خلک اوس په دوه کې ایران دي دا حکومت کده لاس ور کوي هم نقصان دي او د دې په مقابل کې بیا بل څوک د سوازه متبادل څوک نشته چې هغه د راشو نظام د سنبال کې نو خلک وایي چې ټیک ته طالبان دا وخت کې پالیسیان یې سخت دي اقتصاد خراب ده خو اقل په ملک جګړه نشته د افغانستان ټول پولي د طالبانو په لاس کې دي د افغانستان کنټرول د طالبانو په لاس کې ده او یو متحده حکومت ته نو د دې وخت کې کالي غړي جوړيږي نو د دې امکان شته چې حالت بیرته هغه په خوانی جګړو ته لاړ شي سوالوار ته لاړ شي کورنۍ جګړې ته لاړ شي او افغانان یعنی له هر طرفه یې اپشنونه ډیر کم دي
خبریال او شنونکي سمی یوسف زای وچی د ازادي رادیو لمشال څنګه سره خبرې کولې
ل خبرونو ور اخوا
د کرکټ د نو لسکلنو د په کم عمره لوبډالو د 50 اوورونو نړیوال جام روان دی. په دې جام کې نن وست انډیز تانزانیا ته د 50 وکټو په توپیر ماته ورکړه. بل لوبه د زیمبابوي او سکاتلند ترمنځ د باران لکبل مساوي شو او په درېمه لوبه کې چې دا اوس هم روانه ده د هند او امریکا ترمنځ ده. امریکایي لوبغاړي د 101 منډو له جوړېدو وروسته ټول وسوځیدل چې په ځواب کې هند تر اوسه خپل څلور لوبغاړي للاسه ورکړي دي او اویا منډې جوړې کړې دي. دا نړیوال جام نن د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو پیل شو. افغان لوبډله به په دې جام کې خپل لومړۍ لوبه سبا له جنوبي افریقا سره وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو اوس د ژمی موسم او د لاندی وخت دی. د ژمی په موسم کې د وچه غوخه په خول په افغانستان کې د خلکو ترمنځ یو په خوانی دود دی. خو نن سبا څنګه آیا خلک لاندی کوي او وسیلري؟ زمونږ همکاري د دې موضوع په اړه دا راپور چمتو کړی دی.
معمولا په منی کې کیږي، خو له غوښي بیا په ژمي کې استفاده کیږي. لاندی کول مخکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو ترمنځ ډیر دود و، خو اوس یو شمیر خلک وایي د بېوزلۍ په پراخېدو دا دود هم د خلکو ترمنځ پیکه شوی دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکي فیصل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هر کال لاندی کول، خو په خبرې سخت کال د اقتصادي ستونزو له امله نه دی کړی.
منتقل به دی و نه کسي مالی وضعیت هم زو بل د کاروبار نسته، چې کاروبار وای مام کو بل سړیم کو بل سړیم کوي لایسي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي سمیم هم همدا خبره کوي او وای د لاندې څاروي ډیر ګران دي او خلک دې اخیستو وس نه لري.
مونږ خپل هم نه کړی، خو ډیر اقتصادي مشکل لواجه پوسل ډیر خلکو نه کړی کلی کورو کې دغه سه کاروبار نشته.
یو ګټ یا بسس اخري لاندې لپاره په 14000 افغاني نو وس او توان لري ځان ته بس یا ګټ واخلي.
خو لشته ستونزو سره سره لا هم په ځینو ځایونو کې دا دود پالل کیږي. د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې د کورنۍ اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل دوی هم لاندی کړی او د دوی په سیمه کې هیڅوک نه غواړي چې لاندی له لاسه ورکړي.
ډېره کوچنی فامیلي وضع اقتصادي هم نه یي، خو مګر بیا هم د خپلو اولادو دپاره نه غواړي دا لاندی له لاسه ورکړي، همیشه لاندی کوي.
دا زیاتوي په کلیو او بانډو کې د لاندې په ورځ د چم گاوند کسان راغوښتل کیږي او د لاندې شوي پسه زړه لړمون او یوه اندازه غوښه ورته پخوي او دا ورځ د میلې په ډول مانځي. د خوست ولایت اصلي اوسیدونکي عزت خان دولت زوی چې دا مهال په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
ساکل لاندې کړه لاندې پالاو چورته وایي چې پورېږي کې پخېږي که خوان لري او باز خلک به شروع پکې پخایي او کلا کلا بیا په اور باندې خلک پخایي سیخ کباب شکل باندې چې ډېر ښه ځای کلري.
دا چې لاندی کول څنګه د خلکو ترمنځ دود شو په دې اړه رسمي معلومات نشته، خو فرهنګي فعال علمګل سحری ځینې دلایل دا سیره شمیري.
عمده دلیل دا د ټپخوا وختونه کې خو باور به ډېر کېدلې جته شاونه نږدې نو وسیلې نه وي، نو خلک به په کورونو کې وو، حتی داسې به وشي دغه ټول ژمی به یې په کور او جومات کې تېرېده. او له بلې خوا د غوښې د ساتلو امکانات هم نه وو، لکه اوس چې یخچالونه دي. نو خلکو به بیا لاندې کوه، معمولا د میزان او عقرب نو پسونه به یادول.
ښاغلی سحر وایي که څه هم اوس تازه په تازه د څارویو د حلالولو امکانات شته او د ساتلو وسایل هم خلک لري، خو دا چې د لاندې غوښه خوندوره ده او په دودیزو خوړو بدله شوي د کلیو تر څنګ آن د ښارونو اوسیدونکي هم کوي. په راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره د لاندې غوښه ټوک ټوک کیږي، بیا پرې مالګه وهل کیږي او په آزاده هوا کې ځوړندېږي چې تر اوو او اتو ورځو پورې بیا دا غوښه وچیږي. خو ټینګار کوي چې د لاندې غوښې په وچولو کې باید احتیاط وشي چې یخې ونه وهي. ډاکټران د لاندې غوښې په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي د بېلابېلو ناروغیو لامل ګرځي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې د لاندې غوښه که په سم ډول وچه شي، وساتل شي او مصرف شي، نو د ناروغیو لامل به نه شي. خو دوی زیاتوي دا چې دا غوښه ډیره غوړه ده، د وچولو پر مهال له مالګې پکې ډیره استفاده شوې وي او دغه شان درنه ده. له اویا کلونو د زیات عمر لرونکي کسان باید ترې کمه استفاده وکړي.
له دې سره د راپورونو د برخې پای ته راورسېدو. قدر منوریدونکو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام واورئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیسلی نامه سلامونه ونی کی هیلی میومنی در نو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ پیاست او وخت په مترده مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرینی شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنی پیړۍ کې، د چې هند په منځنی پیړۍ کې څه ډول وو، کوم پرمختګونه درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه، د همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرینی شی به ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنیو پیړۍ کې. په منځنی پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګپتانیا له خوا څخه اداره کېدی، چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلودی او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډیره روښانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګپتانیانو د حکومت د لمنځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنۍ چې وو هغه د یفتالیانو واکمنۍ یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته لدې چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډیر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت وو، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې وه دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي، او په دغه او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنی ویم قمري کال چې د 211 میلادي کال سره سمون لري، دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې، او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدې پیړۍ څخه وروسته، بیا تر 11مې زیږدې پیړۍ پورې لویدیس هند اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو، او دغه د اسلام مبارک دین دیني خپروي چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول، د اسلام مبارک دین د هندوانو په منځ کې خپور کړي. رازوده چې هند په نوی پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه راوستل کیږي او د دوی ټولنیز اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و؟ د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت و چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنۍ لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپل یو واغوښتونکی سړی و د افغانستان د زیاتره سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې پنځه واري پر دغه سیمو باندې حمله وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د لمنځه وړلو په برخه کې دی کامیاب کیږي او هغه هیواد دی په خپل ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنی د څلورو کاله واکمنۍ کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نڅلوېش کلونو په عمر باندې دی مړکیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې د شیخ کیږي چې دی داسې یو کس چې همیشه په غونه خوشیدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د زوی همایون واک ته رسیږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمنۍ کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجوبتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د مینځ وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 قمري کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د رجب تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندستان پاچا وو. تر یو حد پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی، هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی و. یعنی دی د جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی وو او مور یې هم راجوبتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دیرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې واک ته رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستنی پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته له هغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته دی نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سخت دریځه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دوره کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دوره کې څه ډول و؟ د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واقع وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپیژندل سوه، او همدارنګه بابر او اکبر چې دې دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینهواله وه، دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل، او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د هند دربار ته یې د دري ژبې شاعران راټول کړه، او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو په راټولولو سره دی د دري ادبیات نور هم پیاوړي کړل، او ډېر ستر خدمتونه یې وکړه په دغه برخه کې. که څه هم اکبر په خپله باسواده نه و، دی سواد نه درلودی، د دې سره بیا هم د علومو سره ډېره مینه درلوده، یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه ویل. که څه هم یعنی مثلا د یو بېسواده شخص و، سواد نه درلودي، خو دغه بېسوادي سره سره د مینه چې وه هغه د علومو او علم سره ډېره زیاته وه، او موږ ویل چې یوه ډله کتاب لوستونکي درلوده، ځکه د پخپله ویل نسوی کولی، بسواد نه و، سواد نه درلودي، خطیې نسوی ویلی، نو هغه ډله کتاب لوستونکي چې درلوده همیشه به دته کتابونه ویل. د اکبر پچا په عمر سره، په امر سره، یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو، او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو، د دې سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي. د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و، د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو. د اسلام سپیشل دین هم ډیر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه، او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي سول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو. د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو هم دا و چې دی یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلود د ساتي په نامه، چې په هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی، د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېده. دا یو رواج و چې هغه مهال رواج درلود، او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځه یوړي، او دغه دود یې منع کړي. د میماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډیر ځنګړې پاملرنه سوې وه، او یو شمیر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځنګړې اسلامي میماری ښکارندوی کوي دغه میماری، او همدارنګه زیاتره ښکلي باغونه، ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتح پور کې د اکبر ماڼۍ، او تر څنګ په ډیلی کې د شاه جهان سره کلا، او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله، ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې با عظمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادره پاته. دا انځورګری په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید، او تر څنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګری په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې تر څنګ موسیقي هم د 13مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده، یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول، او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و، مګر یوازنی واکمن چې و هغه اورنګزیب و چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درې نو څه کول کو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل، د بابریانو په حق له پوهیدلو، د چې بابریان څوک دي، څه ډول وخت رسیدل، او څه ډول واکمنۍ درلوده. د دې څنګه د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات، په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل، او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او تاسو د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه ورستنې شی ورسره مل پاتې شوي اوسئ او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسو تر اتلون کې در سپوري تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري خدای مومنسه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لبه ربان را په سپیشل نبا سلامونه کې هلی مېومنې ترنو زده کوونکو هله د چراغ جوړ بوسي او د ژوند چارې بمش پر مخ ته تاسو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د ولسم لوست شرح لاست وایم. هله د چنار ورځ هم د لوست اخرې نشي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د لومړی او دویم نړیوالې جګړې په حق له د تر څنګه د هغه لاملونه او دغه جګړو زیانونه د خپل درس پیلو. اول د لومړۍ نړیوالې جګړې په حق لوايو چې نړۍ د شلمې پیړۍ په لومړۍ سرونه کې پر نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګه د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وي. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح شوې وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدل شوې وه. د وزه او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پال امکانات برابر سی و چې عمومي جګړه رامېسته سي او دغه حالات په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سو چې پاول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع سولې او پسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پال احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښیږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کول پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوال سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات، جاپان دوی د خپلو کشتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړ او هغه پیوړی کړ. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. اول مان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړي او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوېنې موافقې ته ونه رسیدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ وه، یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ وه او دواړه دغه غوښتنه یې کول یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې دپاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پسې د بهرني سیاست بدګماني او تر څنګ یې دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سره یو د بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نه درلودي چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایتالیا و چې برعکس روسیه بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه خلاص واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه، یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی. او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنگ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک نپلیتون هم تر پښو لاندې کړي. او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر درېیم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم اورسته پیوا اونۍ کې یعنی پیوا هفته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ تر وبلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اگست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندوینه کې دوی خطا وتلي و. روسیې په چټکتي روسان په چټکي سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې بیا دا فکر نه کوي چې المان به د بلژیک د لارې پر دوی باندې حمله وکړي. ایټالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سو. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلیوالي سنت وساتي خپل به طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهه د هم د دغه جنگ اصلي میدانونه و چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د افشې سودلو د ایشودو ځای پیدا کړي. د سیمې تراسي او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیي ځوانان و د هغه غرونو په لمنه کې چې هلته عثماني کانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر سر باندې پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلن په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي والی هغه سمبول ته لاس ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو او د دې لپاره چې دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسه کې د اردن پر شار باندې دوی حمله کې او ساتونکي هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسيانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سین په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سین د جګړې په لومړي ورځ باندې بیا انګلیسيانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسيان مړ کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسيانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې واردې کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې اوږدېدله او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات وکړل. د ایټالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سو او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلند په سیند کې د حرکت په حال کې او په دای باندې حمله کوي او 12 کس په هغه کې مړ کیږي. سل کس څخه ډیر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله او لاس میشتې ورسته بیا دغه د دې ځندې د ډیر سوچ بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه و چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دشمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره زیری لوري به د کشتی د سارنی د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاش کې برست لیوتوفسک د ترون څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیز ته راسي او البانیانو په لویدیز کې بیا وشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي بلجیکي واحدونه هم د سند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربان سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پای پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لسلی کې اوربندی ومنی او لسلی کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لسوخري د پای معنا درلوده. په 1903 میلادي کال کې بیا د نوبر په 11 سرتاسری اوربند وسو او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام وسو. په پای کې بیا تر څلورو کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده. یعنی څلور کاله وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 1.1 میلیون خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.8 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه. 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و. یعنې دا یوازې سرتیر وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې څلور زره 800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپله کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د وردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه دا ممکنه وه او مادي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سو. په ښارونو کې تر 1400 ډېرې ودانۍ خراب سولې. زیاتره د اړیکو لارې د ټلیفون مزه هم د منځه ولاړې او جګړه په فرانسه روسیه کې لاروانه و. نور هم ورانی جوړه کړه. آلمان بلجیک انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي تستونسو چې بیا د غلوژي او دغه جګړې ډیر تلفات رامنځته کړه او د څلورو کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د په غاړه واخیستل. د دې تر څنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومور باندې کې شو دي چې بیا لږ وروسته جاپان او ایتالیا هم د کمیشن تړون لسلیک کړي او مخه هم او چې د کمونیزم د پرخوالي مخنیوي وکي او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونه توانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1918 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کړي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې ورسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې و هغه برته د آلمان سره یو ځای سو او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه چې بیا په 1919 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوز د پوزي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډیر ژر په د لهستان په پوز باندې حمله وکړه او انګلستان او فرانسې په څلور ساتونه کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړي چې دوی نړیواله جګړه هم همداسې شروع وسوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع سوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده و او په دغه 1919 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولټ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه چې په 1920 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه چې ډنمارکیانو بیا په وسره درلودي او د تسلیم سول. فرانسه هم په 1920 میلادي کال کې جون په 22مه آلمان ته تسلیم سو. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګیدل او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه او دغه جګړه بیا سلوریزه اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریماته هم داخل سو. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډیر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشين کې شندلي حالت راوسته سو. دروازه کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس په دې هیله چې ته پام وړ به ګرځېدلې وي. د لومړي او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس محمد دومره وو. تر اتلن کې در سپوري تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرې شي چاري
زرونه ماتیږي درونا ماتی گی خوبی غگا ولی درونا های درونا ماتی گی درونا ماتی گی درونا ماتی گی خوبی غگا ولی درونا های درام داستا خبر غواری درام داستا خبر غواری درام داستا خبر غواری لکا دلل می غنم غواری بارانو نهای زرون ماتی گی زرون ماتی گی زرون ماتی گی خوبی غگا ولی زرون نهای زرون ماتی گی زرون ماتی گی زرون ماتی گی خوبی غگا ولی زرون نهای سرگی دزرا ترانش دیکرا سرگی دزرا ترانش دیکرا چه پکی و گوری دس رو بینو دندو نهای زرون ماتی گی زرون ماتی گی زرون ماتی گی خوبی غگا ولی زرون نهای